ولو پر مهال رسنوی ته ویل د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې چې د پاسه یو نیم ټن نشي مواد لکه هیروین، خیخه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
19 نفر قاچاق برار که
موږ 19 واړه او لوی قاچاق کوونکي نیولې او د دوی دوسیه مو د یو نیم ټن نشي مواد او اسناد سره یو ځای عدلي او قضایي ادارو ته سپارل دي.
لا قاچاق کوونکو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې 226 کیلوګرام هیروین او چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 26 کیلوګرام چرس او 15 کیلوګرام هیروین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. لا کابل ښار څخه د پاسه 200 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 23 نیټه د کابل ښار له 15 ناحیو څخه 210 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل دی چې له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 30 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاق کوونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولې دي. د نیمروز ولایت امنیت قومندان علادات فدایي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 25 کیلوګرامه زیرمشوي تریاک ونیول، خو د دې پیښې په تورې څوک نه دي نیولي. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 15 خرڅونکي له 4 کیلوګرامه نشه یي مواد سره یو ځای نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب شمت کړی دی. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $100,000 ضبط کړی دی.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګرام ولسوالۍ کې هاند د مکور تر سره دوه پورې رسیدلې ده. مکور ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې زیات کرل شوی دی.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقی په نوم یو معتاد میرمن وایي چې اوس یې درملنه سوې او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کول، زه خپل د خلکو نوم نفرت کول، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، یوازې د مواتو کوښښ مې کول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یو خبره مې درته کوله.
هو څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکاري له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیر شپږ میاشتو کې $100,000 ضبط کړي دي. مالی کارپوهان بیا د حوالی سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالی سیستم د افغانستان مالی نظام ټکنۍ کړي او له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. یو ان او ډی سی وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینیت ویان اسد الله یادګاری وای افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاچاکونکو 4,03,000 امریکایي ډالر ضبط کړی دی. ښاغلی یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د سارنې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معاونیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي پیسې بانک ته ځي، نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د سګنی شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې دې مرکز د نشئی موادو له تورونو کسانو څخه څه د پاسه 8,000 افغانۍ او څه د پاسه 8,000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارلی دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال او مالی کارپو خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانین او سیستم د باور وړ بولی، خو د حواله پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډیر ستونزې لري.
په یو هغه حواله داران دي چې ست دي د غوی دواندار نظارت کېدل شي، به یو ته ډیر زیات حواله داران شته چې هغه ست نه دي. په غیر هغه کې دي چې هغه چینل استعمال شي، ولدا وطن افغانستان به نه دغه خو نه په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړي ادارې یا شګار د راپور لمخي طالبان هر کال له نشئی موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د ناقانونه مالی سیستمونو له لارې له یو لاسه بل لاس ته استول کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالی سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو څخه 4,00,000 ډالر ضبط کړي دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ورکوو. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دی ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني، خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه نه نیسي، کېدای شي چې د بنګو کرل د نورو نشي بوټو کښته هم لاره واره کړي. په دې اړه په غزنی کې زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملا تړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که مخنیوی ونه سینو راتلونکی به خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کری په خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلی دي. قرباغ او اندړ ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو مځکې کرلی دي. هغو ته یې شمسیانې ایښې دي، په هغو کې کاریګر راچولی دي. بیخي سړی چې ورسې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې هم رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د نشکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل شوي دي. تېر کال دومره توجه نه وه، لکه سکس په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعضو خلکو هاند تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نه سوو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته مخنیوی ونهسي طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملا تړلې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې کښت زیات شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس اسلام له نظره د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي، په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري، څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دا ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې د ایتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر نو دا د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداري نه، ناروا پکې نه. دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري، د تجارت، مزدوري، دا ټول جواز لري، د کوم مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل، دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کارل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او د دې په زمن کې بل چاته وړي، هغه څوک ناچاته چې وړل کیږي او خریدارې د دې خرڅون کوي او د دې پیسې، دا په مطلق کې ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو، نو د دې تجارت هم روانه ده، د دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشې موادو په کارخانه کې کار کوي او نشې مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه څه کار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قران عظیم شان کې صراحتا مکتئ فرمایي چې په نیکو او په روا کارونه کې خلک سره همکاري وکړي، او چې کوم ناروا وي په هغه کې تاسو خلک سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په شرکت کې کار کوي، د هغې سره د معاونت وکړه، د هغې سره د کار وکړه، نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده. چې کله هغه شی ناروا شو، د دې هغې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي، د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشې موادو په فابریکو کې، په کارخانو کې کار کوي، هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مه غورځوئ، چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشه یي موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي، خامخا غم په دې مرض مبتلا کیږي او وخت کیږي او د مهیرونی وی او پودری به تنه جوړي دی. هغه فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکي. ولې اجازه نه ورکي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي بل ورځ اختنه شي په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي. نو ځکه ګناهګار دی او شریعت ورته اجازه نه ورکي.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوي پیسې حرام دي، دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیث سره د هغې پیسې لاسته راوړل هم حرام دي. لکه څوک سګریټ خرڅوي، نسوار خرڅوي، یا پین داشان خرڅوي، چرس خرڅوي، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا، حرام دي. او دغه حرام بیرته مصرفول په دی نیت چې ماته ثواب راشي، ثواب خو بیخي شته نه، او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی، فقها منع کړی. کچیر دی په نورو برخو لکه جماعت خو بیخی جواز نه لري. دغه نورو ځایونو دغه همکاری چې کوي هغه هم د همکاری په صفت کوي کوي، په قواعده کولی شي کوي، اما ثواب ورته نشته. نو کچیر دغه انسان دغه حرام اخلي په خپل اولاد نفقه کوي، د نفقه کول په خپل اولاد باندې د حرامو د شریعت جواز نه ورکي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرام اخیستل او دا د نفقې په عنوان په خپلو ماشومانو کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري.
د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې د مزدوري په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د هلمند ولایت تورپیکی لاس کال کې چې نشکه وی دا وایي چې د اکاډمیر منی لخوا په لښو وختاسو خو اوس یې درملنه سوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځیدلې ده. دا چې تورپیکی ته د نشول خاطر سره ورستون زور پیټ سوي دي، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
لس کلنه کې مواد مخدر باندې روکت شولم، بلومړی سال کې چې ځینې مواد مخدر باندې روکت شولم، زما د ترخه مواد استفاده کوله، زه هغه سره استفاده کوله، بیا سو خپل کور ته راغلم. د مونږ زما پلار چې د مواد مخدر کاروبار کوي، کوچ خبري او دغه کوي، د تل خپل کور کې هم د مواد استفاده کوله، دوه زیات کلونه استفاده کوله، بیا له کورنۍ څخه جدا شولم، راغلم د امن کور ته، درې کال د امن کور کې ومه، بیا د امن کور نه راغلم، دلته شبخانه کې تداوی شولم. ما هیڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته آمده نه وم، ځکه ما اورېدلی و چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هیڅ کله نه روغېږي. ما هم کوښښ نه کولی چې شبخانې ته لاړ شم، ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم. بیا څه وخت چې آماده شولم راغلم، بیا ښه شولم. هغه وخت خلک ما نه نفرت کوله که نه کوله، څه وخت چې ما مواد استفاده کول زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، خالي د موادو کوښښ مې کوله، نور هیڅوک سره مې جوړه نه وه. بیا اوس چې روغ شوی یم، ټول خلک ماته احترام کوي. هغه وخت چې دلته بستر وم د ناروغ په نوم یادېدم، اوس د کارمن په نوم باندې یادېدم، دغه ماته افتخار ده، ځکه چې زه دلته راغلم تداوی شولم. پس له ډېر تغییر مې وکړ، زما په ژوند کې ډېر تغییرات راغله. بیا هغه وخت ما خپل ډېر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم، دغه وکړم، نو هغوی هم ډېر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم، دلته ماته د کار وظیفه پیدا شي. بیا هغوی ډېر کوښښ وکړه، ما هم ډېر کوښښ وکړه، بیا زمینه راته برابره شوله. په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي. تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم، اوس هم شبخانه کې اوسېږم. بیا له دې وروسته اخت ځم، له دې ځای نه کور نیسو، کور مې نیولې دي، 6000 کراور کوم. نو خوشحاله یم، ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پسي هم د کور کراوه سي، هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم. یعنی کوم کار چې اوس کوم له همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنی کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده، که نارینه ده چې مواد استفاده کوي، دوی ته یو کامیابي الګو شم، چې یعنی دوی هم وکولی شي. کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامیدي دي، چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني وګوري، بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي. برته
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شي دی رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خو درته وویل چې سره د بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
که بوجۍ سوری کېږي، که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشهیي موادو قاچاق یادوم.
نشهیي مواد چیرې دي؟
تو اس پولیس غلاوې ها؟
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غلاو ما؟
ایروین دې رابر کړی دی، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب،
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیره!
بله کماندان صاحب.
راشه، د دې سړي لاسونه ور وتړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، ایروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د ایروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا، خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر، خیرت دی؟
ګنده اوسې مهرباني کور دی آباد.
راځه راځه، پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دادې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه ایروینې را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشی کړم.
ښه ښه، د ایروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشهیي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تا هیروي له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیاخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
په خوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. مونږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.